آج ویو 360 میں بھارت سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں کسان احتجاج اور مظاہرے کیوں کر رہے ہیں اور ان کے اپنی حکومتوں سے کیا مطالبات ہیں، جانیے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ بھارت میں دسیوں ہزاروں کسان فصلوں کی یقینی قیمتوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، جو اسی تحریک کی تجدید ہے جو مودی حکومت کے متنازع زرعی قوانین کو 2021 میں منسوخ کروانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ گزشتہ ہفتے سے کسانوں نے نئی دلی کی طرف مارچ شروع کیا، لیکن اب تک ان کی کوششوں کو حکام نے روکا ہوا ہے۔ احتجاج کرنے والے کسانوں کا کہنا ہے کہ ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ کسانوں کا ایک اور احتجاج یورپ کے کئی ملکوں میں بھی جاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں بڑھتی ہوئی قیمتوں اور ٹیکسوں، بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ، حد سے زیادہ ماحولیاتی قوانین اور سستی خوراک کی درآمد سے غیر منصفانہ مقابلے کا سامنا ہے۔ فرانس، جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ، پولینڈ، اسپین، اٹلی اور یونان جیسے ملکوں میں ہفتوں سے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے آج کے شو میں۔ بھارت میں کسانوں کے احتجاج اور دنیا بھر میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس پر خبریں اور تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بھارتی کسان جو اس وقت سڑکوں پر اپنی فصلوں کی قیمتوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، انہوں نے گزشتہ ہفتے نئی دلی کی طرف اپنا احتجاجی مارچ شروع کیا تھا۔ بھارتی کسانوں اور حکومت کے درمیان اب تک ہونے والے مذاکرات بے نتیجہ رہے ہیں۔ اسد اللہ خالد نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ بھارتی کسانوں کی طرف سے یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے۔
بھارت میں الیکشنز کا سال ہے اور ووٹرز کا ایک بڑا گروپ یعنی بھارتی کسان 13 فروری سے دارالحکومت نئی دہلی کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق بھارتی ریاست پنجاب سے ہے اور یہ اپنی فصلوں کی زیادہ قیمت کے حصول کے لیے قانون بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت 23 اجناس کی فصلوں کے لیے کم از کم سرکاری قیمت مقرر کرے اور انہیں زرعی قرضوں میں چھوٹ دے۔
بہت غلط کر رہی ہے
حکومت، غلط کر رہی ہے۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسان ناکام ہو گیا تو سب کچھ ناکام ہو جائے گا۔ کسانوں کی وجہ سے بھارتی کاروبار آسانی سے چلتے ہیں۔ اگر کسان کاشتکاری نہیں کرے گا تو زرعی مزدور کیا کریں گے؟ مزدوروں کے پاس کام نہیں ہوگا۔
بھارت کی مجموعی پیداوار کا تقریباً 15% حصہ زرعی شعبے سے آتا ہے اور اندازاً ملک کے مزدوروں کی آدھی تعداد زرعی شعبے میں کام کر رہی ہے۔ احتجاج کرنے والے کسان سمجھتے ہیں کہ انہیں ان کی فصلوں پر مناسب منافع نہیں مل رہا۔ ان کی سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ کم از کم قیمت مقرر کرنے کے لیے ابھی تک کوئی قانون نہیں بنایا گیا اور مرکزی حکومت سن 2021 میں کسانوں سے کیے گئے اپنے تمام وعدے پورے نہیں کر پائی ہے۔ ان وعدوں میں فصلوں کی یقینی قیمتیں، کسانوں کی آمدنی کو دگنا کیا جانا اور قرضوں میں چھوٹ شامل ہے۔ اب تک کے مذاکرات میں حکومت کی طرف سے دی گئی تجاویز کسانوں کی طرف سے مسترد کر دی گئی ہیں۔
سبھی تتھیوں کے حساب سے ہم دونوں فورموں نے آج بیٹھ کر چرچا کرنے کے بعد
تمام حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے اور بات چیت کے بعد دونوں یونینوں نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کی تجویز کسانوں کے مفاد میں نہیں ہے اور اس لیے ہم اس تجویز کو مسترد کرتے ہیں۔
ہم اس پرپوزل کو رد کرتے ہیں۔
اس پرستاو سے وہ سہمت نہیں ہے۔
انہوں نے ہماری تجویز کو قبول نہیں کیا، تاہم یہ بات چیت جاری رہنی چاہیے اور پرامن طریقے سے کوئی حل تلاش کرنا چاہیے،
سمادھان ڈھونڈنا چاہیے۔
کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ مطالبات کے مانے جانے تک پرامن احتجاج جاری رکھیں گے اور یہ کہ وہ حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ 2020 اور 2021 میں کسانوں نے متنازع زرعی اصلاحات کے قانون کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دلی کے مضافات میں 1 سال سے زیادہ عرصے تک ڈیرے ڈالے رکھے تھے۔ اس احتجاج کے نتیجے میں 2021 میں وزیراعظم نریندر مودی نے ان زرعی قوانین کو واپس لے لیا تھا جنہیں کسان اپنی آمدنی کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت میں کسانوں کے احتجاج پر تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے چلتے ہیں نئی دہلی، جہاں سے ہمارے نمائندے سہیل قاسمی ہمارے ساتھ ہیں۔ سہیل، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ کسانوں کی یہ شکایت کہ حکومت نے ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے، اس پر مودی حکومت کا کیا کہنا ہے؟
دیکھیے، سب سے پہلے حکومت مسلسل یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ تیار ہے، لیکن किसान इस बात को चार मुजाकरा मरकजी हुकूमत की जानिब से कल रात के दरमियान कई हम फैसले भी दे गए हैं जिसमें गन्ना किसानों को फायदा देने के लिए गन्ने कीमत है उसको बढ़ा दिया गया है और गन्ना
सोहेल आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, हम चाहेंगे कि आपकी ऑडियो को फिक्स किया जाए। और जैसे आपने कहा कि हुकूमत ने गन्ने की फसल के लिए तो नया रेट दे दिया है, लेकिन क्या वजह है कि हुकूमत जो पंजाब के किसान हैं उनके जो मुतालबात हैं उन पर अभी तक कुछ डिलीवर करने में नाकाम रही है? और साथ ही हमने आज ये भी खबरें देखी हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि वो किसानों को फायदा देने के लिए उनकी हुकूमत अपनी भरपूर कोशिशें करेगी। तो पहले तो ये बताइए कि ये गन्ने की जो फसल है इसका और बाकी फसलों के रेट में जो फर्क आ रहा है और उसके लिए जो काम नहीं किया जा रहा उसकी वजूहात क्या है?
देखिए गन्ना मटर दाल सरकार तैयार है कि हुकूमत के सामने उसको मान लिया किसानों का जो मुतालबा है वो 23 अनाज पर मिनिमम प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम है उसको कानूनी गारंटी दी उसकी मुतालबे को हुकूमत पालन कर सकती है। हुकूमत की अपनी दलीलों का कहना है कि एमएसपी एक बहुत पुरानी है जब भारत में जो है अनाज के गल्ले की कमी और अब जबकि गल्ले की बहुत ज़्यादा मोहताज है हमारे यहाँ तो इसके शायद उसकी जरूरत में बहुत सारी दलीलें हुकूमत की थी। लेकिन जो किसानों की जो बहुत ज़्यादा अहम मांगे हैं वो इसी की सबसे अहम वजह है किसानों की दरदयाल जो मासिक दरदयाल पिछले कई सालों में जो खराब हुई है किसानों की मासिक दरदयाल वो चाहते हैं कि किसी ने यकीनी बनाकर जो है किसानों
सुहेल जैसे आप बता रहे हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि उनकी हालत अच्छी नहीं है और उन्हें अपनी फसलों के लिए जो मुनासिब दाम हैं वो नहीं मिलते। दारुल हुकूमत दिल्ली के गिर्द हमने देखा है कि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हमने देखा कि पिछला जो एहतजाज था उसमें किसान दिल्ली तक पहुँच गए और काफ़ी हंगामे भी हुए, वो एहतजाज बहुत अरसे तक जारी रहा। लेकिन इस मरतबा क्या फिर हुकूमत ये प्लान कर रही है कि इन किसानों को दिल्ली से दूर रखा जाए, ना आने दिया जाए दारुल हुकूमत पर हुकूमत में, और इसी सिलसिले में ताकत का इस्तेमाल हो रहा है? कल एक किसान की हलाकत भी हुई है मुजाहिरों में।
वो जो बॉर्डर्स हैं किन्नौर बॉर्डर है शंभू बॉर्डर है वो पंजाब और हरियाणा से मिलता जुलता बॉर्डर है वहाँ पर किसानों को रोका गया है और दिल्ली में जो तैयारियाँ लग किसानों को दिल्ली के करीब भी आने देना नहीं चाहती मेरे तरफ। यहाँ पर एक बहुत अहम बात को वाजे करना चाहता हूँ कि हरियाणा में जो है बीजेपी की हुकूमत है और पंजाब में आम आदमी की हुकूमत है और जो ज़्यादातर जो किसान है पंजाब में तरफ जा रहे हैं तो किसान आए नहीं उधर से तो हरियाणा पहुंचे दिल्ली आने तो हरियाणा सरकार ने पंजाब बॉर्डर रोक दिया। अब वहाँ रोकने की वजह से बहुत टकराव है शरीर की मौत हो गई है और पंजाब की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने कंफर्म किया तकरीबन 100 जख्मी है उस पर हरियाणा पुलिस कह रहा है कि जो अमला है उनमें अमला जख्मी
राइट। सोहेल आपकी ऑडियो फिर काफ़ी ख़राब हो गई है और इनऑडिबल है एक्चुअली अब, लेकिन बहुत शुक्रिया आप हमें दिल्ली से अपडेट्स दे रहे थे इस प्रोटेस्ट के बारे में, शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान में भी किसानों और हुकूमतों की ज़राअत और किसान पॉलिसी के बारे में पाकिस्तानी किसानों को शिकायत रहती है हुकूमत से। 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले वॉइस ऑफ अमेरिका की जनूबी और वस्ती एशिया डिवीज़न की डायरेक्टर आयशा तंजीम ने आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में चंद किसानों से बात की थी और उनसे पूछा था कि उनके क्या मसाइल हैं जिन्हें वो चाहते हैं कि अगली हुकूमत और उनके नुमाइंदे आकर हल करें।
میں نے اپنے طور پہ کئی دفعہ یہ کوشش کر کے دیکھی ہے کہ لوگوں سے کہا ہے کہ ہم اپنے نمائندوں سے یہ چیزیں مانگیں کہ جی ہمارے لیے تم ڈیم بناؤ، ہمارے لیے بجلی سستی کرو، لیکن وہ آپ کے ساتھ ایگری تو کر لیتے ہیں لیکن وہ صرف اپنے چھوٹے جو پیٹی افیئرز ہوتے ہیں اسی میں رہتے ہیں، اور جو ہمارا سیاستدان ہے وہ اسی چیز کو ایڈریس کرتا ہے جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. وہ ڈیمانڈ کے بغیر کیوں آ کے آپ سے پوچھیں گے کہ جی آپ کو پانی چاہیے، آپ کو نہریں چاہیے، کیونکہ آپ مانگ ہی نہیں رہے ان سے.
میں اگر پرٹیکولرلی اپنے علاقے کی بات کروں، اپنی بات کروں، تو میں 3 سے 4 چیزوں کو دیکھتا ہوں جو پرائیورٹی ہیں اور جو ہمارا کسانوں کا اور دیہاتوں کا جنرل مسئلہ ہے. اس میں سب سے پہلی جگہ پہ میں پلیس کرتا ہوں کلائمیٹ چینج کو. پنجاب میں آپ کا جو ویدر رینز کا پیٹرن پوری طرح تبدیل ہو چکا ہے. آپ دیکھیں دسمبر، نومبر اور ابھی جنوری آدھا ہو گیا ہے، بارش نہیں آئی ہے اور آنے کا امید بھی نہیں ہے. گندم کے کھیت آپ کے کھڑے ہوئے ہیں، پانی کا ذخیرہ پہلے کم ہے اور آپ امید کر رہے ہیں، اور فوڈ سیکورٹی میں گندم کا جو آپ کا کردار ہے پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کو انشور کرنے میں وہ سب سے زیادہ ہے. کسان کو بدنام کیا ہوا ہے کہ کسان ٹیکس نہیں دیتا. دیکھیں ٹیکس کی کیوں دیتے ہیں ہم، آپ کیوں ٹیکس دیتی ہیں؟ آپ ٹیکس اس لیے دیتی ہیں کہ حکومت آپ کو سہولیات دے. گاؤں کے اندر کیا کیا سہولتیں دی ہیں ہم نے. اب انکم ٹیکس کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ فارمر کو سکھائیں تو صحیح اکانومی ڈاکومنٹ کیسے ہوتی ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں، فائنانس کو اگر آپ ڈیل کر لیں گے، اس کی خاطرداری کو بہتر کر لیں گے، وہ تو آڑتی کے پاس پھنسا ہوا ہے. آڑتی سے آپ جو ٹیکس لیتے ہیں وہ ٹریڈر کا ٹیکس لیتے ہیں. اب وہ ایگریکلچر ویلیو چین کا حصہ ہے، آپ اس کو ٹیکس لیٹ پہ کیوں نہیں لاتے؟ ہماری زراعت کو آپ انوالو کر لیتے ہیں تو ہم ٹیکس میم ہر طرح سے دینے کو تیار بھی ہیں، دیتے بھی ہیں. مجھے آپ کریڈٹ کارڈ تو دے نہیں سکتے، ہر مہینے آپ مجھ سے بجلی کا بل لیتے ہیں جبکہ میری جو کراپ ہے وہ 6 مہینے بعد آنی ہوتی ہے. یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟
جو یہ کہتا ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں لگا ہوا، میں اپنے چلان آپ کو پیش کر سکتا ہوں پچھلے 10 سال کے جو میں ریگولرلی پے کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہم ایف بی آر کو نہیں دیتے، ہم پنجاب گورنمنٹ کو دیتے ہیں، وہ ایک گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے.
یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جب بینکوں سے جو قرضہ لینا، عورتوں کو تو ملتا ہی نہیں قرضہ، نہ ان کے نام پہ زمینیں ہیں، وہ کچھ لے ہی نہیں سکتی، تو کرتے تو پھر تبدیلی کیسے وہ عورتوں کی آپ سوچتے ہیں؟
پاکستان میں کسانوں کو جہاں پالیسی سے متعلق سوالات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومتیں پالیسی کی سطح پر ان کے لیے بہتر کام کریں، وہیں زراعت پر ٹیکس ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. اس پر بھی بات کریں گے، اور زراعت اور کسانوں کے مسائل پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں زراعت کی پالیسی اور فوڈ سیکیورٹی امور کے ماہر عادل منصور، جو کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عادل، بہت شکریہ. پہلے سبسڈیز کی بات کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے مختلف کسانوں سے پاکستان میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری حکومتیں ویسی سبسڈیز نہیں دیتی جیسی دنیا کے باقی ملکوں میں اور خطے کے باقی ملکوں میں، خاص طور پر انڈیا میں جو کسانوں کو سبسڈیز ملتی ہیں، ہمارے ہاں ملنے والی یعنی پاکستان میں ملنے والی سبسڈیز اس سے کافی کم ہیں. کیا یہ دعویٰ درست ہے؟
یہ دعویٰ کافی حد تک درست ہے. انڈین سینٹرل گورنمنٹ اپنے بجٹ کا 10% حصہ، ایکسپینڈیچر کا 10% حصہ ایگریکلچر اور ایگریکلچر ریلیٹڈ پروگرامس پر خرچ کرتا ہے. پاکستان میں یہ شرح مائٹ بی اراؤنڈ 2 سے 5%، ڈپینڈنگ اپون کون سی سرکار اس وقت حکومت میں ہے اور ڈپینڈنگ اپون کیا پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ ہے یا نہیں. دوسری طرف انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، فارمر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ منیمم سپورٹ پرائز کے گرد ہو رہے ہیں. انڈیا اپنی فارمرز کو تقریباً 24 سے 25 کراپس کے اوپر منیمم سپورٹ پرائز یعنی کہ پرائز گارنٹی دیتا ہے. پاکستان میں یہ گارنٹی صرف ایک کراپ پہ ایگزسٹ کرتی ہے. انڈیا میں فارمنگ لابی ایک اسٹرانگ الیکٹورل گروپ ہے جو کہ اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں فارمنگ لابیز کی آواز کافی ڈیوائڈڈ ہے. کوئی مضبوط فارم باڈی یا ایک پلیٹ فارم ایگزسٹ نہیں کرتا. ایون جب آپ نے پاکستان کسان اتحاد کے پروٹیسٹ 2021 میں دیکھے تھے، ان پروٹیسٹ کا زیادہ تر فوکس پنجاب ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر تھا اور پنجاب ریلیٹڈ چیلنج کے اوپر تھا، حالانکہ اس وقت پاکستان میں کسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی تباہی سندھ میں آئی تھی مانسون فلڈس کی وجہ سے.
تو عادل آپ نے جیسے ذکر کر ہی دیا ہے مانسون فلڈز کی وجہ سے جو تباہی آئی تھی سندھ میں خاص طور پر, کلائمیٹ چینج ایک بڑا ایشو ہے اس وقت پاکستانی کسانوں کے لیے, اور کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن پر فوکس پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے جہاں کسانوں کی ایک بڑی تعداد اپنی فصلوں کے لیے بر وقت بارشوں پر انحصار کرتی ہے؟
یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہے کہ حالانکہ پاکستان کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے فرنٹ لائن اسٹیٹس میں شمار ہوتا ہے, پاکستانی حکومت نے کوئی کلائمیٹ ریلیٹڈ سبسٹینشل اسٹیپس نہیں لیے پچھلے 10 سالوں میں. دوسری طرف جہاں آپ ای یو میں گرین ڈیل اور انڈیا میں بھی اس قسم کے کچھ لیجسلیشن کے متعلق سنتے ہیں, اور بہت سارے ممالک میں کلائمیٹ ریلیٹڈ گولز اینڈ سسٹینیبلٹی ریلیٹڈ گولز ایگریکلچر سے متعلق اب امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں, پاکستان میں ایسے کوئی گولز نہیں اب تک ہورائزن پہ موجود ہیں. اس کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اب تک کوئی گرین ایگریکلچر ریلیٹڈ سسٹینیبلٹی گولز امپوز نہیں کیے گئے ہیں پاکستان کے فارمرز کے اوپر, تو فارمرز کی ایز اے لابی کوئی سسٹینیبلٹی چیلنجز پاکستان میں فیس نہیں کر رہے. اس کو میں ایسے ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یورپی یونین نے ٹریکٹرز کی سیل کے اوپر ٹیکس بریکس واپس لیے تو وہاں کے فارمرز نے فرانس میں پروٹیسٹ کرنا شروع کیا. اسی طریقے سے یوکرین کو جب پچھلے دو سال پہلے ٹیرف فری انٹری دی گئی یوکرین سے آنے والی گندم کو یورپ میں, تو اس کے اوپر ویسٹرن یورپ کے ممالک میں فارمرز اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں. پیسٹیسائڈ کے اوپر جو بین لگنے والا تھا یورپ میں وہ ابھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے. پاکستان کی حکومت کیونکہ ایسے کوئی ایکشن یا اسٹیپس لینے میں اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہے, تو اسی لیے پاکستان کے فارمر شاید آپ کو ان ایشوز کے اوپر آوازاری کرتے ہوئے نظر بھی نہیں آتے.
پاکستان میں زراعت کے شعبے میں تحقیق کی اہمیت کے بارے میں بھی بتائیے ہمیں عادل. روایتی فصلوں سے آگے بڑھنے کے لیے, اچھا بیج بنانے کے لیے, پیسٹیسائڈز کے مقابلے کے لیے, اور فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
پاکستان کے فارمرز کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ٹیکنالوجی اڈاپشن اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ایڈپٹیشن ہے, کیونکہ پاکستان کا فارمنگ طبقہ جو ہے وہ مکمل طور پہ انفارمل سیکٹر میں آپریٹ کرتا ہے, اسے بینکنگ کریڈٹ تک کوئی
ایکسس نہیں ہے ان کا. جی
ایکسس کچھ بھی موجود نہیں ہے اس کا بینکنگ سیکٹر میں, اسے کوئی انشورنس کے پروڈکٹس اس تک اویلیبل نہیں ہیں. اس وجہ سے پاکستانی فارمر بہت زیادہ فرنٹ لائن پر ہے ان سفرنگ فرام دی آؤٹکمز آف کلائمیٹ چینج.
رائٹ, اور آخر میں بتائیے تھوڑی سی ٹیکس پالیسی کی بات ہو جائے, موجودہ معاشی صورتحال جس سے پاکستان گزر رہا ہے اس میں معاشی ماہرین چاہے وہ ملک کے اندر ہوں ملک سے باہر ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن چند شعبوں کو ڈائریکٹ ٹیکس کرنے کی ضرورت ہے ٹیکس کرنے کی ضرورت ہے ان میں زراعت بھی شامل ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں زراعت پر یا کسانوں پر ڈائریکٹ ٹیکس ہے کتنا, اور اس میں اگر اضافہ کیا جائے گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟
پاکستان میں کس ایگریکلچر کا مسئلہ میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ اس پہ ٹیکس ایگزسٹ نہیں کرتا. پاکستان میں ایگریکلچر کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ انڈر رپورٹڈ ہے, بیکاز فارمر کی جو انکم ہے وہ انڈر رپورٹڈ ہے. وہ انڈر رپورٹ ہوتی ہے بیکاز اگین سیکٹر انڈاکیومنٹڈ ہے, سیکٹر میں کسان جس آڑتی کو مال بیچنے جاتا ہے وہ بھی انڈاکیومنٹڈ ہے, یہ مال جن ہول سیلرس تک پہنچتا ہے وہ بھی انڈاکیومنٹڈ ہے. کیونکہ آنورڈز ویلیو چین کمپلیٹلی انڈاکیومنٹڈ ہے اس لیے یہاں پہ ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے.
رائٹ, بہت بہت شکریہ عادل, بہت شکریہ. ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے آج اس عام موضوع پر بات کرنے کے لیے. اور آگے بڑھتے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں یورپی ملکوں کی جہاں کسان ان دنوں سراپائے احتجاج ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انہیں زرعی مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور ٹیکسوں, سرکاری نوکر شاہی, ماحولیاتی تحفظ کے لیے حد سے زیادہ قوانین اور سستی زرعی اجناس کے کھانے پینے کی درآمد سے مشکلات کا سامنا ہے.
مشرقی یورپ میں احتجاج کرنے والے کسانوں کو شکایت ہے کہ یوکرین سے زرعی مصنوعات کی درآمدات پر ڈیوٹیز کی معطلی کی وجہ سے منڈی میں ان کے لیے ایک غیر منصفانہ مقابلہ پیدا ہوا ہے. یورپی یونین نے یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے یوکرین کی زرعی مصنوعات پر ڈیوٹیز معاف کر رکھی ہیں. यूक्रेन के आम पड़ोसी मुल्क पोलैंड के किसानों ने कई रोज से यूक्रेन के साथ सरहद पर ट्रैफिक को रोक रखा है, जिससे कीव का कहना है कि उसकी दफाई सलाहियत मुतासिर हो रही है और रूस को मदद मिल रही है। यूक्रेन के एक और पड़ोसी हंगरी के सैकड़ों किसानों ने तकरीबन दो हफ्ते पहले माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए यूरोपीय यूनियन के इकदाम और यूक्रेन की बरामदात पर दरामदी महसूल को एक और साल तक मुअत्तल रखने के खिलाफ एहतजाज किया। इन मुमालिक के साथ अपनी सरहदों पर एहतजाज के पेश नज़र यूक्रेन के सदर व्लादिमिर ज़ेलेंस्की ने बुध के रोज पोलैंड की हुकूमत के साथ सरहदी नाकाबंदी के हल के लिए मुलाकात की तजवीज़ पेश की। उनके बकौल ये नाकाबंदी हथियारों की तरसील में रुकावट बन सकती है।
मैं पोलैंड की हुकूमत, वजीर आजम टस्क और उनके वज़रा से मुखातिब होना चाहता हूँ। मैंने अपनी हुकूमत में सबको, यूक्रेन के वजीर आजम, हमारी पूरी हुकूमत, लॉजिस्टिक से लेकर ज़रई शोबे तक और यकीनन वजीर दिफा को हिदायत की है कि वो बातचीत के लिए मुस्तकबिल करीब में 24 फरवरी तक हमारे मुल्कों के दरमियान सरहद पर मौजूद हों, क्योंकि सरहद पर ये नाकाबंदी बदकिस्मती से महाज पर हमारे फौजियों को हथियारों की फरहमी के लिए खतरा बढ़ाती है।
पोलिश किसानों ने यूक्रेन के ट्रकों को अपने मुल्क में दाखिल होने से रोक रखा है। उनके मुताबिक यूक्रेन से सस्ती दरामदात की वजह से मंडी में गैर मुनसफाना मुकाबले की फिजा पैदा हुई है। पोलैंड के किसानों के इकदाम से कीव नाराज है और हमसाया इतिहादियों के दरमियान दोबारा तनाव पैदा हो गया है। सरहद की दूसरी तरफ यूक्रेन के ट्रक ड्राइवर पोलिश किसानों की तरफ से यूक्रेन के ट्रकों को अपने मुल्क में दाखिल होने से रोकने पर सरापा एहतजाज हैं।
पोलैंड के लोग जो चाहें करते रहें, जो कुछ उनके दिमाग में आए, इसलिए हमने कुछ अरसे के लिए हड़ताल करने का फैसला किया ताकि हालात कुछ बदलें। वो अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा तो ख्याल था हम दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अब लगता है कि हम हैं।
पोलैंड यूक्रेन की सरहद से दूर सैकड़ों किसानों ने बुध के रोज अपने ट्रैक्टर स्पेन के शहर मैड्रिड में ला खड़े किए। वो यूरोपीय यूनियन और मुकामी ज़रई पॉलिसियों के खिलाफ जारी मुजाहरों और पैदावारी लागत में इजाफे को कम करने के लिए इकदाम का मुतालबा कर रहे हैं। हस्पानवी किसानों ने शिकायत की है कि यूरोपीय यूनियन की इंतजामिया ने दम घुटने वाली ब्यूरोक्रेसी तश्कील दे रखी है जो उनकी ज़रई मसनूआत के मुनाफे को कम करती है।
دیہی صنعت پر گزارا کرنا نامممکن ہے جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کام پر زندگی گزارنے کے قابل ہوں، ہم بس یہی مانگتے ہیں۔
کسانوں کو شکایت ہے کہ ماحولیات اور دیگر معاملات سے متعلق یورپی یونین کی پالیسیاں مالی بوجھ ہیں اور ان کی مصنوعات یورپی یونین سے باہر دوسرے ممالک کی درآمدات سے زیادہ مہنگی ہیں۔ اسپین اور یورپی کمیشن نے حالیہ ہفتوں میں کچھ رعایتیں دی ہیں، لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ ناکافی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ روز یونان کے کسان تقریباً 200 ٹریکٹروں پر سوار ہو کر دارالحکومت ایتھنز پہنچے اور حکومت سے مالی امداد کا مطالبہ کیا، کیونکہ ان کے لیے مہنگائی کے باعث زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ یورپی کسان 2023 کے سیلاب میں فصلوں کے نقصان اور مویشیوں کے ضائع ہونے کے لیے چھوٹ اور معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ ڈیزل پر ٹیکس اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ فرانسیسی کسانوں نے بھی حالیہ ہفتوں میں ضرورت سے زیادہ قواعد و ضوابط، خصوصاً یورپی یونین کی جانب سے قوانین کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ مسئلہ یورپی یونین کے نئے سبسڈی سے متعلق قوانین ہے، جیسے کہ ایک خاص مدت کے لیے زیر کاشت 4% زمین کو استعمال نہ کرنا۔ وہ نوکر شاہی کی بھی مذمت کرتے ہیں، جس کے بارے میں فرانسیسی کسان کہتے ہیں کہ اس سے عمل درآمد کو زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔
ہم اپنے پیشے کے بارے میں فکر مند ہیں، ورنہ ہم یہاں نہ ہوتے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں ہم اپنے 50% کسانوں کو کھو دیں گے، اور ہم واقعی سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے زندہ رہیں گے۔ آج ہم واقعی سوچ رہے ہیں کہ
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان سمیت دنیا بھر کی عام خبروں کے اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvia.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري پاور اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو پاور اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندرويد فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخته پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخته پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. نن او وضعیت.
نن او وضعیت.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله پیل کوو د نن او وضعیت په خبرونه. ډیرو قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تعقیبوي، په تیر 2023 کال کې دوی وکولا شول چې د کرکټ په نړیوال جام کې ښه وځلیږي او څلورو لوبډلو ته ماتې ورکړه. دا د افغانستان د کرکټ د لوبډلې یو پیسلا اوجو چې مونږ ټول ولید او افغانستان وکول شو چې په لومړي سل په نړیوال کپ کې ښه وځلیږي. البته په نورو نړیوال کپونو کې هم افغانستان لوبي تر سره کړې وي، خو په نړیوال کپ کې د افغانستان ځلیدل بیساری وو. له هغې وروسته د خلکو یا د کرکټ د مینوالو تمام دا و چې دوی وکولی شي په اصلاح پراتون کلوب کې یا له نورو هیوادونو سره چې دوی لوبې کوي هغه څنګه پرمخ ځي. نو موږ ولیدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له هند سره لوبې ترسره کړې او تازه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سریلانکا سره په بیلابیلو پلاتفارمونو کې لوبې ترسره کړې. خو لکه څنګه چې تمواد د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هغه شان لوبې ترسره نکړي لکه څنګه چې ما په خپل خبرو کې په پیل کې ورته اشاره وکړه چې په نړیوال جام کې دوی د لوبې ترسره کړې وي او په اصطلاح د خلکو تمام دا و چې دی وکول شي په نورو لوبو کې چې سیریزونه دي له هیوادونو سره لوبې دي پاره کې هم ولزلیک. خو کوم ورستۍ شلووري زلوبه چې افغانستان د سریلانکا په وړاندې تر سره کړه هغه هم د پام وړ و او په دې کې کوم لوبغاړي چې خځلې دلې دی په اصطلاح ځوان لوبغاړي دي پام دی اړه مونږ په دې خبرونه کې بحث کوو. دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یا د افغانستان د کرکټ راتلونکي څنګه دا او څنګه به پرمخ ځي په دې خبرونه کې ما یو قدرمن میلمه خبريال زموږ همکار ابراهیم مومن ته بلنه ورکړه چې زموږ تخنیکی همکاران کوشش کوي ترڅو وکول شو خبرونه سه واصل کو. خو زه به هم کوشش وکم که زه وکول شم مومن صاحب دلته د واتس اپ لاري په خبرونه کې واصل کم ترغی پور چې پیسې لا کول شو خې واصل کو. زه کوشش کوم مومن صاحب واصل کم ترڅو موږ کولای شو خپل بحث ورسره دوام ورکړو. نو خوشبختانه مومن صاحب ما سره وس وصل شوه دي. مومن صاحب ما خپل فیصله ټلیفون ته تاسو وصل کړی یاست استودیو کې هم دا اوس از مخ خبرونه پیل شو د خرغلاس ته وایم. مومن صاحب زما غږ درځي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مومن صاحب ما د خبرونې په پیل کې ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې په اصطلاح د خلکو د تمې خلاف خېلو به تر سره کړلې یا د خپل مینوالو د تمام نه کېدل چې افغانستان به وکول شي داسې غټو لوبډل ته چې هغه د انګلستان لوبډل د پاکستان د سریلانکا هم یو پیاوړی هیواد دی بلکې شمیرل کېږي ماتې ورکوي او تر څنګ یې هالند ته هم ماتې ورکړه. د دین اورسته چې افغانستان کرکټ ملي ټیم له هند سره لوبي وکړي او سید سریلانکا سره تازه لوبي وکړي یو رقم بدون لیدل کېږي په ټیم کې یا په مجموع کې په لوبو کې. راځه چې خبرونه داسې پیل کړو چې ولی دغه تمی خلاف په اصطلاح د لوبي وشوي، آیا داسې ورته ویل شو د تمی خلاف لوبي وشوي، آیا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مینوالو تمې ډېری یا توقع ډېر لوړ شو و که کومه بل خبره و؟
فیصل محترم ډېر زړه مننه. کله کله دا خپل هغه اسغت د خودل لپاره دغه سمات مهمه سړی ته او لوډلو ته ځکه هغه متوجه کیږي چې ډیر اوچت پروازونه کی که د افغانستان افغانانو یا کرکټ ملو بلې استعداد ته او لاسته راوړنو ته وګورو نو بالکل بیا تمیم ترې لرلی شو، ځکه د بلی په ډېر کم وخت کې دومره پرمختګ کړی دی چې د نړۍ نور لوبډلو نه دی کړی. نو د همدغې وجه نه چې کله ته لوبه ګټي نو تا توقع نور هم زیاتېږي چې باید کم تر کمه یاغه اوسنی مقام وساتي، او که هغه د لاسه ورکوي نو خامخا په تا باندې بې اعتمادي زیاتېږي. افغان لوبډلې هم دغسې سریلانکا، هندستان او پاکستان دغه درې لوبډلې دي چې په پخوا کې نړیوال جامونه ګټلي دي همدغه 500 ورځو لوبو. نو د دې وجې نه دغه تمې زیاتې شوې وي، او دا زمونږ یو مسؤلیت ګرځېده، مسؤلیت جوړېده چې نور باید شاته لاړ نه شو، باید مخکې لاړ شو. او د امپروومنټ د ښه والي ضرورت هم په نړیوال جام کې مونږ ته و، ځکه مونږ ته خپل لوبډله کې هغه مشکلات معلوم و چې څه مشکلات لري، او کرکټ بورډ ته هم باید دا معلومه وي، ځکه ورځ تر بلې باید مونږ پرمختګ وکړو، مخکې لاړ شو. بدبختانه په سیریز کې د سریلانکا سره چې کوم سیریز وشو د هغې پیل هم ښه نه و، ټیسټ لوبه کې مونږ ماتې وخوړه، او دغه ټیسټ لوبه هم تقریبا مونږ 2 کال وروسته دغه ټیسټ لوبه کوله، ورپسې دغه ونډه لوبو ته دغه لړۍ وغځېده، او بیا شل ورځو لوبو ته وغځېده. نو د افغان لوبډلې یو خپه یو قسم وښویده. د همغې وجې نه سړی وګوري دغه توقعات په بریاوو کې زیاتېږي، او کله چې بیا ماتې خوري نو بیا بې باوري هم زیاتېږي. بدبختانه په دې وروستیو کښې مینهوال ډېر زیات مایوسه شوي دي چې کومه لوبډلې نړیوال جام کې کوم قسم لوبې کړې وي، او بیا دلته د سریلانکا په وړاندې کوم قسم لوبې وشوي. نو دا بیخي دغه د ځمکه او د اسمان فرق دی پکې، هم د لوبډلې په بیلنس کې، هم په انرژۍ کې، هم په جذبه کې، هم د لوبغاړو په انتخاب کې. دا هغه څه دي چې یو اړخ ته افغان لوبډله بیخي هغه پیک ته ورسوله، او بل اړخ ته که بیا وګورو د وروستیو یوه میاشت کې دننه نه یوازې د لوبډلې هغه کارکردګي لاندې راغلې ده، بلکې د مینهوالو هغه اعتماد او هغه باور هم هغه ته هم
ضربه. مومن صاحب، تاسو کرکټ ساری، منګه ټول ګورو د افغانستان د کرکټ ټیم ک سریلانکا سره ورستۍ شل اوریزه لوبه پام کې ونیسو، د لوبې له پیل نه داسې معلومېده چې افغانستان نن په اصطلاح د ښې لوبې اراده لري، ځکه د لوبې پیل کې خدا به ډېره سخته چې څوک ووایي دا لوبه افغانستان ګټي، خو د ښې لوبې اراده له پیل نه درلودله. زما په اصطلاح چې ما کتله همداسې یو څه ما حس کړل چې د افغانستان ټیم مې وکتو، او ما همدا فکر کوه چې نن به خلوبه کوي. همدغه ټیم بیا دوه لوبې په اصطلاح په ډېرې کمزوري وضعیت کې، یا چې کومه لوبه افغانستان بلام نږدې کړې وه خو ونه شو کړی چې هغه وګټي، دغه په اصطلاح زر بدلون ولې راځي په ټیم کې، په د ټیم په وضعیت کې؟
فایزي صاحب، هر لوبغاړې که غواړي چې هغه په نړیواله کچه باندې مطرح لوبډله اوسي، یا هر یو لوبغاړی چې غواړي په نړیواله کچه باندې مطرح لوبغاړی اوسي، هغه باید په خپلو لوبو کې هغه کنسیسټنسي یا تداوم باید ولري. که بدې ورځې وي هر چا ته معلومې چې دا د لوبغاړي بدې ورځې دي، دا د لوبډلې بدې ورځې دي، باید هغه سړی وزغمي، او مینهوال هم باید صبرناکه اوسي. خو چې کله ستا یا د لوبغاړي ښې ورځې راځي په بریاو باندې شروع کوي، بیا به دا کنسیسټنسي هغه تداوم باید ولیدل شي. بالکل افغان لوبډله د همدغې وجې نه سریلانکا مونږ 2 ځلې ماته کړې ده، بنګلادیش مونږ 2 ځلې ماته کړې ده، خو کله هم چې د افغانستان د نور لوبډلو سره لوبي نو په افغان لوبډله باندې هغه باور په نړیواله کچه باندې نه وي لکه څومره باور چې په سریلانکا یا په بنګلادیش یا په ویسټ انډیز باندې. دا هغه مسله ده چې مونږ په خپلو کارکردګیو کې، مونږ په خپلو لوبو کې، په انډیویژل بڼه باندې، په انفرادي توګه باندې، او از ا ټیم مونږ په بریاوو کې تداوم نه لرو. مسلسل مونږ یو قسم لوبې نشو کولی، مسلسل مونږ یو قسم هغه کارکردګي نشو جاري ساتلی. او د دې مین وجه، مهمه وجه دا ده چې زمونږ لوبغاړي زیاتره احساساتي دي، زیاتره بدبختي دا ورته ویلی شو زمونږ لوبغاړي کله نا کله د ځان لپاره کوشش کی چې څنګه انډیویډوال پرفارمنس وکي خپل ځان لپاره چې سلیکشن په ځان په ټیم کې ثابت او دوامدار وساتي. ټیم ته ډیر نه ګوري، لوبي ته ډیر زیات ګوري. دا هغه وجه او بل زمونږ په لوبغاړو کې بدبختی ده. تاسو وګورئ تاسو د افغانستان د شکرن مزل لا واخلئ، تاسو به اوسه پورې دوه سر په سر سیریزونه نه لیدلي، دوه سر په سر ټورنمنټونه به تاسو میل دي چې باقي د افغانستان کرکټ بورډ یا غوروي کمیټي یا کیپتان یو پنځلس کسیزه لوبډله لوبولي، یوه هماغه شپاړس کسیزه یا هماغه اتلس کسیزه لوبډله لوبولي. تاسو همدا اوس دا سیریز وګورئ، تاسو د هند سره سیریز را واخلئ، تاسو بنګلادیش سره، داخله وړاندې دوبۍ سره، پاکستان سره، پدې کې مسلسل زمونږ کالو سر په تجربو باندې په ازمیخ باندې تیر شي، او دغه تجربو دغه ازمیخ بدبختانه مونږه هغه بیلنس هغه توازن د ټیم جوړ نه کړو. کله چې د توازن یا بیلنس د ټیم جوړ نشي نو هغه په لوګل کارکردګي کې ښکته او پورتواله به راځي. دغه
رازم د ټیم په جوړخ باندې د سره خبرې کوم چې د لوبغاړي د کوم شرایطو لمخې کرکټ بورډ په اصطلاح ټاکي او دغسې مهمه لوبه ته لیږي. په دې باندې بحث کوم. یو شی چې تاسو مخکې په خپله خبرو کې ویل، هغه د لوبه تسلسل دی چې افغانستان مثلا د ټیسټ لوبه دوه کاله وروسته کوي. اوس د کورنۍ کرکټ نه څه خبر لري تاسو؟ افغانستان کې کورنۍ کرکټ په کوم وضعیت کې دی چې وکولی شي په اصطلاح ځوان او تان لوبغاړي معرفي کړي د راتلونکو ټیمونو لپاره؟ اولی د افغانستان د ټیسټ لوبې په اصطلاح په مجموع کې دغه لوبې کمی دي چې هم نه ځلېږي بیا پکې.
فایزي صاحب، افغانستان نوې د دولسمې لوبډلې په توګه باندې د ټیسټ ممبرشپ یا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی، او ته چې کله بشپړ غړیتوب نه لري تر شي کوله ټیسټ کرکټ لوبې وکړي. نو د همدغې وجه نه افغانستان نوې په دغه سایکل کې داخل شوی دی، او وخت په تېرېدو سره به د دوی لوبې زیاتېږي. سږ کال د افغانستان لپاره هغه کال دی چې د افغانستان په کرکټ تاریخ کې دومره ټیسټ لوبې افغانستان ته نه ورکړل شوي. بدبختانه یو دا مشکل دی چې مونږ ته چې کله ټیسټ لوبې راکړل شوي دي په 2022 کې، ویشتم کې مونږ شپږ ټیسټ لوبې لرلې، خو بدبختانه په هغه شپږ ټیسټ لوبو کې او وخې په یو تیر سایکل کې 2018 ته 2023 کال پورې مونږ 14 ټیسټ سره لري. په 14 ټیسټ سالو کې ټول ټال افغان کرکټ بورډ وکولای شو چې واسه شپږ ټیسټ سالې تر سره کړي، چې هغه کې هم یو ټیسټ لوبه له هند سره هغه زمونږ په ایف ټی پی کې شامل هم نه و، هغه موږ سره اختصاري توګه باندې هند لومړی لوبه تر سره کړه. یعنی په کرکټ بورډ په خپل یوازې 15 لوبې دا کومې لوبې چې موږ تراکل شي وي هغه غوته، ځکه په ټیسټ لو باندې تقریبا ولکه تلک لرل مصرف راځي په ټیسټ لو باندې چې دغه قربتوب کوي. افغانستان د خلکو لوبډل نور لوبډل قربتوب کړ، کله چې د افغانستان نوبت راغی ایرلند ته ځان وېست، اسټرالیا ته ځان وېست، نو دا هغه مشکلات چې افغان کرکټ بورډ ونه کړ چې هغه شته ټیسټ سالین هم استفاده وکړي او هغه چانسونه استفاده وکړي. سکل موږ لپاره کافی ټیسټ سالې دي، و ټیسټ لوبې موږ سکل لرو، یو ټیسټ لوبې د سریلانکا سره تر سره شو، راتلونکي ټیسټ لوبې هم شته دي. نو په دې لړ کې دا کې نه په سمه توګه باندې استفاده وشي. پات شو ډومېسټک کرکټ موږ کورنۍ کرکټ دغه کوم لوبغاړي چې اوس موږ په ډومېسټک کې لوبېږي دا موږ لوبغاړي چې موږ آینده د راتلونکي لپاره، ځکه د هر هیواد لپاره آی سی سی په ملي لوبډلو باندې دومره انویسټمنټ او دومره سرمایه‌ګذاري نه کوي څومره چې په ډومېسټک کرکټ کې، ځکه د هر هیواد ملي لوبډله د هغه د ډومېسټک نه جوړېږي، د هغه د کورنۍ کرکټ نه جوړېږي. بدبختانه افغانستان کرکټ بورډ دغه برخه ته ډېره توجه نه ده کړې. زموږ زیاتره لوبغاړي د نولس کلنو څخه راوچتېږي چې په افغانستان په کچه باندې تر اوسه پورې موږ د نولس کلنو ټورنمنټ نه دی کړی. یوازې کله چې موږ نولس کلنو نړیوال جام ته لوبډله لیږو یا اسیایي جام ته لوبډله لیږو، موږ د نولس کلنو په کچه باندې یو ټرایل یا ازموینه اخلو په ولایتي کچه باندې، دا موږ نه نولس کلنو لوبغاړي جوړو او بیا هغه راځي د افغانستان استایتوب هم کوي. نو ډومېسټک ته ډېر توجه پکار ده. بدبختانه ډومېسټک ته زموږ توجه نه کیږي چې زموږ لوبغاړي هر ورځ تاسو به خبر لري او باقي ثبوتونه هم شته، اسناد هم شته چې زمونږه د ډومېسټک پیاوړي لوبغاړي مخکخه لوبغاړي کو ویکټو کې وو، کو سپینرانو کې وو، کو فاست بالرانو کې وو، کو بیټسمنانو کې وو، هغه اروپا ته او امریکا ته په ډېر غټه پیمانه باندې روان دي، او وجه دا ده چې مونږ ډومېسټک کرکټ ته هغه توجه نه کوو چې کوو مونږه ملي لوبډلې ته کوو.
مومن صاحب، دا خو ډیره د اندېښنې وړ خبره ده چې د افغانستان د کرکټ په اصطلاح د ملا تیر په دغسې یو وضعیت کې له هیواده وزي، او دلیل به عمده څه که یو اشاره تاسو ورته وکړئ؟
یو خدا دې چې کورنۍ کرکټ ډیر زیات کم دی. کوم ټورنمنټونه چې د افغانستان کرکټ بورډ اړوند دي چې باید دوی تر سره کی, دوی په دغه ټورنمنټونو باندې بوخت دي چې هغه ګریډ 1 یا ګریډ 2 یا چیلنج کاپ یا ولایتي. دا اصل کې په نورو هیوادونو کې تاسو وګورئ دا د افغانستان کرکټ بورډ مربوط نه کیږي, دا د زونونو مربوط کارونه دي چې باید زونونه دغه ټورنمنټونه ترسره کړي. دا کرکټ بورډ اړوند چې کوم کارونه دي هغه فرست کلاس دی, لس اے ده, شپږیزه ده, یا په ملي کچه باندې چې سکال دوی پکې شامل کړی دی, یو نیشنل ټی 20 چمپینشپ دی, یا ون ډے په نوم باندې. دا سکال په پاکستان کې دوه ځلې فرست کلاس بکی کې د لومړي ځل لپاره په پایو یو کال کې یو ځل کېده. دا ځل بل زمونږ په ډومېسټک کرکټ کې دوی د اول پینځر د زونو لوبډلې وی, بیا 2018 کې دغه لوبډلې شپږو ته ورسېدي. اوس د اوسنۍ ادارې د زونو لوبډلې شپږو ته څخه څلورو طرح کا تکلی, یعنی کرکټ پداسر کې زمګه بودیجه هم زیاته شوې ده, زمګه لوبغاړي هم زیات شوې دي, زمګه ډیماند یا نړیوال کرکټ کې زمګه یا چې کوم ضرورت یې چې باید مونږه الف روټه د ولرو, ایمرجینګ ولرو, لسکرن ولرو, میلو ډا ولرو, دا لوبغاړي هم رستر بلی په زیاتې دودي, خو زمګه کرکټ بیا کمیږي. نو د دې وجنه چې کله لوبغاړي په ډومېسټک کرکټ کې لوبي ونلري, وی عاید ونلري, دوی مجبور دي چې یا دا کومې خبرې چې ما مخکې وکړې چې په سلیکشن کې ناانصافي ګوري, کوم معیار شتون نه لري چې په کوم معیار لوبغاړی ټیم لر راتلی شي, نو د دې وجه نه دوی مایوسه کېږي او وطن پرېږدي. او تاسو د هغې دپاره کافي مثالونه درکولی شم چې زمونږ زیاتره مخکښ لوبغاړي, د سیادي لوبغاړي نه مخکښ لوبغاړي چې په ډومېسټک کې هغوی کلونه کلونه کرکردګۍ کړي دي, هغه اوس له افغانستان څخه بهر اوسېږي.
مومنت صاحب, تاسو د وراوی یا د ټیم د سلیکشن خبره وکړه یو څه وخت مخکې, یا یو څو ورځې مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ د وراوی د کمیټې مخکنی مشر اسد الله خان په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی و چې کوم شلوریز ټیم د غوړه کړې نه ده. دا خبره څومره جدي ده او د اشاره کوم ټیم ته وه؟
بالکل, دو پاړه باندې خو په اختیاراتو کې باندې دوی داسې خبره او څه پور رسمي توګه باندې نه ده کړې, خو دا چې دا کوم موقف کې اسد الله خان صاحب شتون درلوده دا موقف ته په کتو باندې دا خبره باید ډېره جدي ونیول شي. ازګه هم که څه اوس په صلاحیت نه لري, اوس خو وظیفه یې پرېښې ده, دنده یې پرېښې ده, خو بالکل دا هغه څه دي چې په دې باندې موږ تاسو رسنۍ چې کومې دي خبرې اعلان چې دي, یا کرکټ بورډ چې په خپله دی, دا ډېر ژور تحقیقات ضرورت لري. د دوی اشاره سل په سلو کې د شلوریزه لوبډلې ته وه چې د پاړه ویل کېږي چې
دا اوس چې په سریلانکا سره لوبې وکړم دغه
یوازې دا نه په خپله چې دغه کومه شلوریزه لوبډله چې ده, چې راشد خان او یا ابراهیم زدراني اوس وخت کې کپتاني په غاړه لري, راشد پرشتون کې, د دوی پاړه داسې ویل کېږي چې دوی همیش چې کله دوی اعلان کړی دی, یوازې دوی اعلان کړی دی لوګړه د راشد لخوا یا لوګړه د ابراهيم لخوا جوړ شوې ده, او دوی باندې اعلان شوې ده یوازې. نو د کله چې دوی صلاحیت او مسولیت دوی دا خبره نه ده کړې, خو کله چې د دندې خلک شوه دوی به دا خبره وکړه. که څه هم هغه تاثیر کمیږي نه, خو هغه تاثیر چې په دنده کې دې خبرې لارو هغه خی هغومره ونه لري, اوس وخت ځکه هغه اوس بې صلاحیته کس دی په حال. خو دا هغه څه دي چې اندېښنه ده, او باید دې هغه اصلي جلد ته ورسېږي چې آیا یو کپتان کول شي دومره صلاحیت لري چې هغه مکمل کرکټ بورډ چیلنج کی, سلیکشن کمیټه چیلنج کی, په اصل کې چې راشد په خپل په افغانستان کې شتون نه لري, په افغانستان کې نه لوبیږي, د افغانستان د لوبغاړو نه په دې وروستیو سره 15 کلونو کې هغه مره با خبره نه ده, که دوی کوم ډومېسټک لوبغاړي ورپیژني او غیر نه مني, دا بالکل یو علمي ده, یو اندېښنې خبره ده.
دا ټیم چې وس سریلانکا سره لوبې وکړلې, په دې کې ځوان لوبغاړی ک یو تند مثال په توګه باندې ونه موغه اسحاق دی چې پرون په اسلام د هندلو په اخره کې راو وته, خو ډیر جالب 26 هم مخړه او ډیر په اسلام وه څول شو د اول ورل چې پرون لمړنۍ نړیواله لوبه وچ د وکړه. دا سره لوبغاړی په اسلام تصادفي ټیم تر اغلې دی کو په افغانستان کې واقعا دغه سي استعدادونه شته چې کولای شي ور باندې حساب وشي.
فایزي صاحب کوکت سره وی بالکل دی الک پرون لوب وکړه او خطرې کټې وکړ, او دا الک د سندې چې دومره نه ویم نه دی, لکه د 2019 کرن نړیوال جام لوبولې دی, 2000 یو ځل په ویسټ انډیز کې لوبول دي او یو ځل په ساوث افریقا کې 2000 کې او 2020 شلوبي نړیوال جامونو کې د لوبي کړي دي نو لسکره نړیوال جام کې ام دسی په ډومېسټک کې په ایمرجنګ روډل کې د لوبي کړي دي ام دا اوس په عمان ټور کې په سرلانکا ټور کې چې ایمرجنګ روډل سره تل او د سفرونه کړي دي په ډومېسټک کې هم شخصا ماته دوسی ځنګړې کارکړتګي معلومه نه ده چې په دغه اساس باندې خو یو نوې انرژي دا نوې استعداد ده خو یو اندېښنه ده په انتخاب کې کېدلی شي چې خلک هغه اندېښنه لري او هغه اندېښنه ده چې نور لوبغاړو ته مونږ ته شخصا ماته یا بل تاسو ته رسنۍ ته کې شي په دې اړه باندې کوم اندېښنه نه وسی خو په خپل په ډومېسټک سرکل کې په کورنۍ کرکټ کې یو اندېښنه ده چې په کوم معیار باندې یو څوک انتخابیږي چې هغه معیار په تمنګ هم ځو نه ورسو زیاتره لوبغاړي په دې باندې انتخابي کارنځونو خبره شي نو نور لوبغاړي د سات نه رنځونه ډیر لري د ویکټو خبره شي نور لوبغاړي د وفادار نه یا د بل لوبغاړي نه ډیر ویکټ لري نو بیا دغه شی باندې انتخاب کې دی شي خو که کرکټ بورډ فکر کوي چې را موږ استعدادونه پیژنو او استعدادونه نه استفاده کولای شو او موږ دغه استعداد د انتخاب سترګې لرو نو بیا خبر ده چې سپورت شي ملاتړی وشي اسحاق نمخ کې دوی صدیق الله واسه چې بدبختانه یواز د یو چانس دروسته هغه د ټولو فرمټونو څخه وس کې نول شوی دی دوی درویش رسولی را واسه چې وس په هیڅ لوډل کې نشته دی دوی څو ورځې مخکې رحمت شاه او اکرام علی خیل را واسه د هندستان خلاف شي اکرام ته څومره چانس ورکړ شو رحمت شاه ته څومره چانس ورکړ وس نشته دی دوی اجازه احمد زیار را واسه د عربی ولادت خلاف لوبه کې چانس مون نه کړ بیرته په کور باندې کېناو دوی بیرته سمیر اواز چې اوس په سکواډ کې نشته دي دا هغه مسلې دي چې د دې وجه نه وخت نه وخت داسې فکر کیږي چې مونږه بدبختانه په دغه سي پریکو باندې اسید چې لوبغاړو ته خوشاله کیګو د استه حق وندې لري چې دونه مو سره شته دي او بدبختانه چې دوی کرکټ بورډ په دغه سي لوبغاړو پر وسترو باندې اواز خپلې معاملې کوي او که په تداوم سره او مسلسل دغه سلوکاړي وستایل شي او وساتل شي په لوګره کې نو بالکل د افغانستان ته ګټه رسول شي خو عموما تاثر داسې دی چې د یوازې د یو څو ورځو خبرې او کرکټ بورډ په دغه باندې کوشش کوي چې ځینې فیصلې یا ځینې غلطۍ پاره ونه پټي کی
مومن صاحب اوس د افغانستان د کرکټ مینوال هم په اصطلاح پوهې زیاته لوړه شوې ده او د افغانستان کرکټ ورست ورځ دی او تعقیبي ور باندې خبرې کې تفسیري کوي دا یو ښه خبر دی د افغانستان د کرکټ لپاره چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یا په مجموع کې کرکټ مینوال زیات شي یا دغه سي مینوال ولري زما پښتنه دا و چې د دغه سي لوبغاړو په اصطلاح د ښه ځای کول لپاره په ټیم کې او ورته چانس ورکول لپاره څه لازم دي ځکه یوانی وکدار چې په ټیم کې په اصطلاح زیاته پانګونه په ډیرو په خاني لوبغاړو باندې کیږي چې لازم ده باید په نیو لوبغاړو باندې په اصطلاح پانګونه وشي او ورته وخت ورکړ شي
فایزي صاحب دا د مینوالو د سوشل میډیا یا د رسنۍ حضور بالکل دا مثبت رول هم لري او منفي هم لري مثبت په دې لري چې دا خلک خپل قومیان نه غواړي دا خلک خپل ژبي ولا نه غواړي دا خلک خپل فامیل ولا نه غواړي چې په ملي ډله کې اسې ته کی دوی همیش هغه څوک چې استعداد لري هغه څوک چې ورته لري هغه په نخ کې خو د دې کرکټ بورډ مسولیت ته چې وګوري چې په لوګله کې ضرورت څه شي ځکه مینوال خو به هر څو غواړي د هر سمت خلک په خپل سمت خلک غواړي د هر ژبه خلک په خپل ژبه خلک غواړي د هر څو په خپل خوخي لوبغاړي غواړي خو دا د کرکټ بورډ مسولیت دی چې وګوري چې دا په یوه لوبغاړو کې پنځه لوبغاړو کې د چا حق دی او دا د لوبغاړي توازن او د لوبغاړي هغه بیلنس په کوم کوم لوبغاړو باندې جوړیږي یا کوم لوبغاړو ته د مسلسل او منظم باید چانس ورکړل شي تاوالي دا دی چې په بخت نه زیاتره وخت کرکټ بورډ د دغه سیمینوالو وختونو ته دوی لبای کوي خو بیا دغه لوبغاړي ساتل کیږي نه په لوبغاړو کې نو دوی اسمان ته اوچت کیبر ته یو څورې ورسي ورسته په ځمکه باندې راوړي دا هغه څه دي چې بیا لوبغاړو ته هم تاوان رسي او لوبغاړو هم پدې باندې جوړیږي نه دا انده د پر برابرۍږي نه ځکه کله چې لوبډلې یو انډیوالي جوړ نه یو پارتنرشپ جوړ نه یو داغي یو ملګرتیا جوړ نه یو کمبینیشن جوړ نه دا بالکل په لوبډلې باندې تاثیر لري نو هم په لوبډلې باندې په تاثیر لري چې دا ستې بنوالو په خمه نه راځي او یو سفر وکي دوه سفر وکي یا بغیر د سفر نه بیرته ډراپ شي نو هغه په ډومېسټک کې هم هغه سي ځان اوچت غني په نور لوبغاړو باندې او هغه سي کارکړدګي نه کوي کوشش نه کوي چې هغه معیار پوره کړي نو کرکټ بورډ ته پکار ده چې صحیح ده چې د مینوالو هغه غوښتنو ته د دوی هغه چې کوم ریکمنډیشن دي یا سپارښتنې دي هغوی ته غوږ ونیسي، خو په اصل کې چې کومې دوی فیصلې کې په خپلو فیصلو باندې مودرېږي
تقریبا وخت لرو بس پوکھتنور ماسر پاتی دی چیمن پوراندی افغانستان د ټیم د جوړښت جوړول لپاره یا پسلا د ټیم ټاکل لپاره د افغانستان کرکټ بورډ مشخصا کوم کار باید وکړي؟
فیضی صاحب زموږ ساسو دا کرکټ دومره غټ کرکټ نه دی، همدا اوس په ولایتونو کلو کې د انتخاب معیار معلوم نه دی. په کرکټ بورډ کې څو نفر ناست دي، د فاریاب ټیم دوی جوړي، د میمنی ټیم دوی جوړي، د جوزجان او د اورزګان ټیم دوی جوړي. په داسې حال کې چې دوی هیڅ هغه ولایتونو ته تل نه دي، خپل ولایتي مسؤلینو ته باید، ځکه کرکټ بورډ په هر ولایت کې نماینده لري، په هر ځون کې نماینده لري، باید دوی ته د یو کال دو کلونو کانټراکټ ورکړي او دوی نه مسؤلیت وغواړي چې کوم موضوع نه د کوم ولایت نه څرنګه لوبغاړي موږ ډومیسټک کرکټ ته راځي او دوی بیا همدغسې بار راځي، ایج لوبډلو ته، لولس کرنو ته، شپاړس کرنو ته، همدغسې الف لوبډلو ته او ایمرجنګ لوبډلو ته، او دغسې می لوبډلو ته لاره پیدا کوي. زمونږ زیاتره لوبغاړو اندېښنه او نیوکه هم همدا ده چې کرکټ بورډ زمونږ ته هغه معیار وښيي چې په کوم معیار باندې یو لوبغاړی ولایتي ټیم ته راځي، په کوم معیار باندې یو لوبغاړی د زون ټیم له راځي، او په کوم معیار باندې یو لوبغاړی همداسې پره تر ملي لوبډلې پورې رسېږي. دا هغه څه دي چې تر اوسه پورې راسره یو نه هم ورک دي، او په خپله کرکټ بورډ هم په دې اړه باندې نه په عمل کې او نه هم ولس تر وخاله کې، چې د همدغې وجه نه زمونږ زیاتره لوبغاړي همیش په سوشل میډیا کې یا په خپلو مینوالو په تھرو باندې یا د رسنیو په تھرو باندې هغه خپل هغه اندېښنې ښیي، او ډېرې مجبوري کې چې ما مخکې نمونه یاد کړل چې وطن یې پرېښی دی او ځي. نو کله چې یو صفا یو تګلاره موجوده وي، دوی د هغه تګلاره لوبغاړو ته معلومه کړي، هم په ولایتي کچه باندې، هم د زون په کچه، هم په ملي کچه باندې، او هر یو لوبغاړی چې هغه کرایټیریا هغه معیار ټچ کوي هغې ته ځان رسي، هغه باید اوتومات توګه باندې هغه د بېلابېلو لوبډلو چې کرکټ بورډ یې لري او د هغې نمایندګي کوي د افغانستان هغوی ته معرفي شي او د افغانستان استازیتوب وکړي. دغه ډېره سمپل اسانه طریقه ده چې دغه هر څه باید لوبغاړو ته معلوم وسي چې په کوم اساس باندې یو لوبغاړی لوبډلو ته راتلی شي.
مومن صاحب، یو بله پوښتنه به چې تاسو نه کوم، هغه د افغانستان د کرکټ د راتلونکو لوبو پاره دي چې کوز مونږ اوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ چې راتلونکو لوبي چا سره او کله دي؟
راتون کلو به خو وایي چې څنګه ایرلند سره فول سیریز لرو، هغه کې په ټیسټ باندې شروع کیږي راتون کې هفته په ټیسټ میچ لا ایرلند سره، عربیا امارات کې ورپسې 15 درې لوبې دي، ورپسې 6 ورځې لوبې دي، او بیا راتون کو یو میچ او لاس ورځو په درشل کې مونږه نړیوال جام ته ځو، په ویسټ انډیز کې زموږه ټول لوبې په ویسټ انډیز نړیوال جام کې به 6 ورځې نړیوال جام کې لوبې دي، چې هغه ته نن نه بعد نه نه یو ورځې پاتې دي. نو فلحال وسط فار مونږ دغه ایرلند سره مکمل سیریز لرو چې د افغانستان په قربت او تر سره کیږي، او خو دې کې سر تر زره دغه سکواډ په پیلا کې
ډیر ډیر مننه خبریال او زموږ همکار ابراهیم مومن چې د افغانستان د کرکټ پنن او سبا مومن سره خبرې وکړي، خپل نظر مو وړاندې کړ. ډیرو قدرمنو دوستانو، دا واز موږ د نن اواز خبرونه، زموږ هغه نور خبرونه هم روان دي، تاسو تعقیب کړئ. تر بیا خیر.